ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوه د یوې نه تر دوو بجو دی غړي کې د خپل قربا منوشانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی سیمایزو نړیوال رپورټونه واوري. په دویمه نیمای کې تاسو لپاره د خزو په حوالہ ځانګړي خبرونه تاندې هلي هم لرو. خو په سر کې د احمد شاه زمينه د دې سات تازه خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دی چې دوی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي بلکې پر غربي لارې دی د اقتصادي راهداري ټول منصبي عملی کړل سي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لمړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. او امریکا د ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نوو بندیزونه لګولو ته تیاری نیسي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دی چې دوی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي بلکې پر غربي لارې دی د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټولې منصبې عملي کړل سي. پرویز خټک دا خبره تیر مخسن تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغلکوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیستي سره غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړي. پرویز خټک ویل پر غربي لارې دی د سړکونو یا موټر وی سربیره د اورګاډي پټلۍ د بجلی لاینونه د تیل او ګیس نه لیکه فایبر اپټیک کیبل تجارتي مرکزونه او سنتي زونونه هم جوړ کړي. نوموړي پر مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې ټول پام پنجاب ته کوي او خیبر پښتونخوا په دې ستر پروژه کې له پامه غورځولې ده. نوموړي وړاندیز وکړي چې مرکزي حکومت د شریکو ګټو د شورا غونډه راوبلي او ټولې سوبې په دې لړ کې په اعتماد کې واخلي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویل دي چې د فاټا بې کورسو خلکو د بیا ستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړۍ میلې د پای دستوریت د وینا پر وخت وکړه. د ویل
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عضب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد ضرب عضب په نوم کوم عملیات پیل کړی دي. په هغه کې به هر څوک ان شاء الله خپل برخه اچوي. په دې موخه ز وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچري هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان لخوري ختم کړي شي.
ختم کر دیا جائے گا.
دستوریته د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی هم وینا وکړه. ویل چې په پټاک به پرلتونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمیر نوري پروژې ترسره سي چې د ډیمونو جوړول، قدرتي زیرمې په کار راوستل او قبایلي سیمې د پاکستان له لویو سړکونو سره تړل پکې شامل دي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه پرون وخت مشال اډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشر قمندانان پر دې لیکه له یو بل سره مستقیم اړیکه نیولای سي.
د دفاع وزارت زمونږ د اوپراسیون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اوپراسیون رئیس ترمنځ یو هاټ لاین جوړ شوی دی. کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو کچېرې په تحقیقي برخه کې نه حلېږي دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسالې ته به د حل لاره پیدا کوي.
تر دې وړاندې د پاکستان د پوځ ویاند لیفټنن جنرال اسیم باجوا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي ول چې د چهارشنبې په ورځ په لومړۍ رابطه کې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو د دواړو هیوادونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولي دواړو خواو ته د همکاري زیاتولو پر اقداماتو خبرې وسوې. د نوموړي په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هاټ لاین جوړولو پریکړه پر 28 ډسمبر کابل ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال سوې وه. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري 13 تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه جوړ شي. نوموړي دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کې شوې وه. د سرتاج عزیز تر څرګندونو مخکې روانه اونۍ د افغانستان د حکومت استازو ویل و چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي. تر اوسه د سرتاج عزیز د دې خبرې په اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. خبرونه له مشال رادیو خاوري. امریکا د ایران د لیری واټن ویشتونکو بیلستیک توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نوو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د واسټری ژورنال او ریټرز خبري اژانس راپورونه مخې په دغو پلانسو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې شاوخوا 10 کمپنۍ او افراد چې د ایران د لیری واټن ویشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرستې تورن دي پناه شي. امریکا چارواکو ویلي چې د امریکا د خزانه وزارت د ایران او لویدیز ترمنځ د جولای د میاشتې موافقې په چوکاټ کې دا حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د میزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پر کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه ده، او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل سي. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی تیر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د البادی تر خبرو مخکې تیر ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ که چیرته اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکیه ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. بلخوا د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو ان ټی وی ته ویلي چې دغه اختلاف د ناسم تفاهم نتیجه ده، او که بغداد غواړي چې له ځواکه کار واخلي هغه د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. نو مړی ویل انقره د عراق د ځواکنۍ بشپړتیا درناوی کوي، خو زیاته کړه چې بغداد د خپلې خاورې یو پر درېمه برخه کنټرول نه لري. ترکیه د ډسمبر میاشتې په لومړیو کې شاوخوا یو نیم سل عسکر د عراق د بعشیکا پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل، بیا یو شمېر پوځیان وایستل، خو څرګنده یې کړه چې دا نسي کېدای چې ټول ځواکونه به باسي. ماسکو د هغه ترکی وګړي د نیولو غوښتنه کړې ده چې د روسي جیټ الوتکې د پایلټ د وژلو ادعا کړې ده. دغه روسي جیټ تیره میاشت ترکیه له شام سره پر پوله وشتلې وه. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروفا پرون ویل چې موږ له ترکی چارواکو غواړو چې سمدستي اقدام وکړي او الپرسلان چیلیک او د هغه ملګري ونیسي او د روسي پایلټ د قتل په تړاو یې عدالت ته وړاندې کړي. که څه هم د ترکیه له حریت ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې د تېرې یکشنبه پر سپرس و ترکمن یاغي چیلیک د دغه پایلټ د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی، خو ویلې دي چې غچ اخیستل یو فطري حق دی او د هغه وجدان به د یو شخص په خاطر چې هر ورځ د ترکمنانو په ولسي وګړو بمونه غورځوي ونه ځورېږي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.595 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.625 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.555 روپۍ او په 1.655 روپۍ. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.80 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ او په 23.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.63 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 220 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 40، بنو کې 14 او 12، او کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د احمد شاه اعظمی نمو خبرونه او د سیراج ظهیر نمو د کرنسی وبای او موسم حال واورید. په روانه غړی کې به دغه ریپورتونه واورید. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزی حکومت د کاشغار گوادر اقتصادي لارې په حواله د دغه صوبې حقونه د وهلو نه ډډه وکړي. د پاکستان او افغانستان د پوځي چارواکو ترمنځ د نیغ په نیغه ټلیفون سلسله برابر شوې ده. دا بس ګټه ولري
د دې داین دی هموندا چې را پاکستان او افغانستان په فوجي سطح باندې یو بل سره متصل شو او یو بل سره په لارې باندې شو.
هلته پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د ممکنه مذاکراتو په حواله غونډه په اسلام آباد کې کیږي، خو د افغانستان د اجرائیه رئیس ویاند ویلي
دغه څلور اړخیزه غونډه اسلامي چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي، غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي.
نو ریپورتونه به هم واوري او د دې غړی په اخیری برخه کې به د خځو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې لیکي واوري چې په پیښور کې د قبایلي سیمې د ځوانانو لپاره د لوبو په میله کې برخه اخیستونکو جنکۍ سره نظر لري.
کور طرف نه خو ډیر ته اجازه وی او ډیر ته نه وی مت یو بیډمنټی کوډ ضرورت او د سرسمنونو او غیره د اساس
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه د ماخام 6 بجو پورې اوریدلی شئ، او د ریډیو نه علاوه که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو .com یې هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پرون د بلوچستان ژوب سیمې ته تللی و. ولته کې د چین نه گوادر ته د اقتصادي راهداري د یوې برخې افتتاح وکړله. په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویل دي چې مرکزی حکومت دی په وړو وړو منصوبو پرانستلو یا دغه راز د وړو سړکونو د افتتاحګانو پر ځای ولسونو ته عملاً داسې یقین دهانی ورکی چې د دغه راهداري سره تړلې څومره سهولتونه دي، نو دغه ټول به ورسره مقامی سیمو ته خامخا ورکول کیږي. په دې حواله زمونږ خبريال غلام غوث یو ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماسخوتن د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هغوی د مرکزی حکومت نه د مغربي لاري پترس کې یو سړک نه غواړي، بلکې هغوی غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي رهداري د منصوبې ټول جزئیات د خیبر پښتونخوا صوبې نه تیر کړي شي. مونږ ته نه سړک پکار دی او نه موټروی، مونږ ته کوریډور پکار دی چې پکې اپټیک فایبر، د ګیس پایپ لاین، د ایل این جی لاین، د بجلی نوی لاینونه او د ریلوی لاین موجود وي. چې دا ټول جزئیات وي نو دې ته به کوریډور وایي. که دوی یوازې یو سړک جوړول غواړي نو دا دې هم چرته بل ځای کې جوړ کړي، مونږ ته کوریډور پکار دی. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د ټولو جزئیاتو رخ د کراچۍ نه د پینډۍ اړخته دی، او په دغه جزئیاتو کې د پښتونخوا صوبه د پامه غورځول شوې ده. اپټیک فایبر د پینډۍ نه تر کراچۍ پورې غځول کیږي، د ګیس لاین د گوادر نه تر کراچۍ غځول کیږي، د ایل این جی لاین د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي، او د بجلی نوی لاینونه هم د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي. نو خیبر پښتونخوا چرته لاړه او کارخانه به چرته جوړیږي؟ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي رهداري د لوی منصوبې په لړ کې پکار ده مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی میټینګ راوبلي، او پکار ده مرکزی حکومت په دغه آئینی ډګر ټولې صوبې د لړ کې په اعتماد کې واخلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
د مشال ریڈیو خبرونه ته وګورئ. د فاست فاتا یوت فیسټیول، یعنی د ځوانانو لپاره د اولنې قبایلي ځوانانو لپاره اولنې د لوبو میلې په نوم پېښور کې جوړې شوې دستوري پرون سرته ورسېده. د دغه میلې پای غونډې ته په خپل ویناو کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي د بې کوره کړل شو قبایلو زر تر زر خپل کورونو ته د بیرته ستنولو خبره کړې ده، او دا راځي په قبایلي سیمو کې د پرمختیايي چارو د شروع کولو ژمنې هم کړې دي. د پېښور نزلاند یوسف زیب نور حال راکوي.
د فرست فاتا یوت فیسټیوال یا د قبایلی ځوانانو د لوبو د لومړی میلې د اختتامی دستوري په موقع مشر میلما صدر ممنون حسین خپل وینا کې نږدې ټولي خبرې د لوبو پر ځای د ملک په امن او امان او د ضرب عزب عملیاتو په کامیابی وکړي.
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عزب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم کم عملیات پیل کړی دي. په هغه کې به هر څوک ان شاء الله خپل برخه اچوي. په دې موقعه زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچره هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایان بند نه کړي، نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان له خورې ختم کړي شي.
پاکستان کی سرزمین سے ختم کر دیا جائے گا.
صدر ممنون حسین دا هم ویل چې لقبایلی سیمو د بے کورشوی خلکو د واپسې لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي.
میں اپنی قبائلی عوام کو یقین دلاتا ہوں.
زه خپل قبائلی اولستا دا یقین ورکوم چې د دوی ستونزې به په خاصه توګه هوارول شي، او د دوی په خپل کورونو کې د بیا آبادۍ په لار کې خندان به هم لری کول شي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آباد کاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان ہم پدے موقع اویل چې د بے قرشوی قبائلی اولس خپل سیمو ته د واپس ترسنگ دوی د قبائلی سیمو په پرمختیا هم کار پیل کړی دی.
کیا آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں میں فاٹا کی تعمیر اور ترقی
تا صبح پر اروان سو کالا کی پا قبیلی سیمو کی پرمختیا تعلیمی حلی زلی در اختیا دا اعلی درجے اسانتیاوی اوئی نے او دے سرا سرا با مون قبیلی سیمے دا ملک دا غٹو سڑکونو سرا تڑو ڈیمونا بجوڑو دا قبیلی سیمو قدرتی زیر میں با پا کار راولو او دا غڑاول نور تجارتی حلی زلی زمون دا حکومت خاص هدف تے
ایک خاص آبجیکٹ ہے.
گورنر خیبر پختونخوا هر کال د قبایلی ځوانانو لپاره د لوبو د میلې د لړۍ د جاری ساتلو ژمنه وکړه او صدر ممنون حسین گورنر او اړوندو ادارو ته په قبایلی سیمو کې د سپورتس کمپلیکس جوړولو هدایات جاری کړل. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 18380 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولي د رابطې لپاره د عسکري مشکلانو ترمنځ یو هاټ لاین یعنی نیخ په نیغه د ټلیفون رابطه برابر شوه چې وړمبي رابطه په د چهارشنبه په ورځ شوه. ده بلخوا د کارپوهانو په وینا دا یو خبر مختګ دی او د دې نه به د معلوماتو په تبادله کې او د پولي په تنظیم کې د خوالي امکان دی. په دې هکړه نور تفصیل زمون همکار رابعه اکرم خان په دې ریپورت کې درکوي.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګي ویان لیفټیننټ جنرال اسیم باجوا د ټویټر د لارې یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان ډایرکټر جنرلز ملټري اپریشن ترمنځ یو هاټ لاین جوړ کړی شوی دی. لیفټیننټ جنرال اسیم باجوا په وینا چې د لړکی د چهارشنبه په ورځ د دواړو ملکونو د ډایرکټر جنرلز ترمنځ اوړمبه رابطه شوې ده چې پکې عسکري معاملات، د دواړو ملکونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو نیټې او د پولي دواړو اړخونو ته کومک زیاتولو په اقداماتو خبرې اترې شوې دي. د اسیم باجوا په وینا چې د دواړو ملکونو ترمنځ دا هاټ لاین د ولو فیصله په 28 دسمبر د جنرال راحیل شریف کابل دورې په موقع شوی و. د دوړ ملکون ترمنځ د رابطې لپاره هاټ لاین جوړولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای چې دا هاټ لاین جوړیدل یو اهم پرمختګ دی او دا دې اړخ ته اشاره کوي چې دوی به یو بل سره په استخباراتي معلوماتو کې مرسته کوي.
نو د دې لوی مقصد دا وی چې فوجونه په خپلو کې وتړلې شي او کېدې شي چې مشترکه کاروایانی یا د یو بل په خودنه باندې هم کاروایانی وشي. نو غینه بعد دا تاثر زایل شي چې کله مونږه افغانستان تورونه لګی یا مونږه تورونه لګو په غوی باندې یا داسې خبرونه به داسې استخباراتي خبري وي چې دا غی نشاندهی په وخت باندې نشوي او دا غی د وجنه حقوق پر شوب ثبات پیدا شي هغه لري کړی شي. او بل د دې داین دی هم دا چې را پاکستان او افغانستان په فوجي سطح باندې یو بل سره متصل شو او یو بل سره په لار باندې شو.
د افغان امور کارپو خبريال طاهر خان وایي
د پاکستان افغانستان ترمنځ چې کوم دا د ټلیفوني رابطې یو خصوصي او ځانګړ نظام جوړ شوی دی دا ځکه مهم دی چې پاکستان او افغانستان مابین چې د اړیکې خرابې دي نو هغه بنیادی توګه باندې د فوجیانو ترمنځ او دغه رنګ د انټلیجنس ایجنسیانو ترمنځ دا تعلقات خراب دي. نو اوس چې دا دغه رنګ چې پیښې په پوله باندې خاص کر یا به یو بل باندې شکونه نو دا یو ښه لار ده چې هر کله د دوی ترمنځ اختلافات وي یو بل سره معلومات شریکوي. او بل دا چې د دې نظام د جوړېدو سره دا ښکاري چې د پاکستان او افغانستان د فوج ترمنځ تعلقاتو کې بهتري هم راغلی ده.
یاد دې وي چې د روانې میاشتې په شروع کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تاوتریخوالي کې کموالی راغلی و. دا دې هم یادوي چې د کابل د دورې په موقع د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د افغانستان چارواکو ترمنځ د امن عمل په بحالۍ او د پولو په انتظامي امورو خبرې اترې شوې وې. واضح دې وي چې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو سلاکار
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو
د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پاکستان ویلی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دوو هفتو په راتلونکي دوه هفتو کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې د افغانستان حکومت ویلي دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې مقصد کېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د دې غونډې د ځای په اړه د کابل او اسلام آباد د استازو متضاد بیانونه څه څرګندوي؟ د احمد شهبر ریپورټ کې حال اورو.
یو پاکستانی چارواکي وویل له طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه لاندې چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي، غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هېوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او امریکا کې د څو هېوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډېره سخته وي.
رویټرز شانس څرګندوي چې له طالبانو سره تر څوارلس کاله د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار تیره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د جنوري له لسمې تر پنځلسمې به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وایي چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زړه په کنفرانس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې. د دې خبرې علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر دوه اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وایي چې پاکستان د دې خبرو لپاره وار له مخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پشا شي د پیکنګ او واشنگتن تر فشار لاندې به راشي. ډیپلوماتان هڅه کوي چې د سولې دا خبرې بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې وروسته تر دې له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي دي چې د دې صوبې لپاره یو نوی صنعتي پالیسي اعلان کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د دغه نوی پالیسۍ په ترڅ کې به د هیواد صنعتکاران او سرمایهداران دې تمایل شي چې په خیبر پښتونخوا کې خپله سرمایه ولګوي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوثی په اړه دا رپورټ راکوي.
د نوی صنعتي پالیسۍ د مهمو جزئیاتو په لړ کې د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په نوی صنعتي خارګوټو کې د نوی کارخانو لګولو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو 15% خرچ به صوبایي حکومت ورکوي او د صنعتونو لګولو لپاره د بانک د قرضو 15% سود به حکومت برداشت کوي او د بندر نه تر صنعتي خارګوټي پورې د مشینری راوړلو 15% خرچ او په کراچۍ پورت باندې په مشینری د کسٹم خرچه به هم حکومت ورکوي او د نوي صنعتونو د لومړی درې کلونو د بجلی 15% خرچ به هم حکومت ورکوي او د لومړی لس کلونو پورې به د نوي صنعتونو نه انکم ټیکس هم نه اغستل کیږي. د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي عبدالکریم خان زیاته کړه
فرض کا مارک اپ 8% وی نه دی کی بس 10% حکومت ورکړي نو یو اکنامک زون کې چې دا یې فرض دی نو انویسټر راځي او هغه کا پلاټ اخلي 25% حکومت ورکړي چې کوم اکنامک زون دی دا هغه 25% په فریډ کې دی حکومت ورکړي
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر او تجربه کار صنعتکار نومان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا صوبې نه د خرابو امنیتي حالاتو له وجې 115 لوی صنعتکارانو نورو ځایونو ته خپلې کارخانې منتقل کړې دي او د نوې پالیسۍ سره به صنعتکاران واپس د خیبر پښتونخوا مخه وکړي
دا خیال دی چې پیکې وره کارخانېدار خو خپله به راځي دا نور کراچۍ او لاهور نه غټ غټ شیطان چې دي اخبار مو کسان چې دي پښتانې چې دي هغه به واپس راځي او خپل به صوبه کې به انویسټمنټ کوي کارخانې لګوي دا خالي تیر دی چې څنګه خلکو روزګار نه راوشي اور دې امر حالات شي د دهشتګردي چې دا ختم شي
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه په نوي صنعتي پالیسۍ کې په پښتونخوا کې د وړاندې نه موجود د 1200 صنعتونو د بیا فعالولو لپاره هم تګلاره جوړه کړې شوې ده غلام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د مشال ریډیو د دې غړي خبرونه کې ورته یو بل ریپورت په پاکستان کې د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټس وای د 2015 کال په اوګدو کې په دې هیواد کې نامعلوم وسلوالو و خبريالان وجليدي د دې تنظیم مشر افضل بټ مشال ریډیو ته ویلي چې د خبريالان په خیبر پښتونخوا خیبر ایجنسی بلوچستان او سند صوبو کې وجل شوې دي د خبريالانو د حقونو فعالان وای چې د پاکستان حکومت او هم مطبوعاتي اداره رو مالکان د هغوی د امنیت د حفاظت لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي د اسلام آباد نه د رابع اکرم خان ریپورت کې تفصیل اورو
د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ مشر افضل بټ اوویل چې په تیر یو میاشت کې په سلور مختلفو شخصي ټلویزیونو حملې وشوې نو دا حالت خپل ځان ته توجه کوي خو له بده مرغه حکومت په وړومبې دوه درې ورځو کې بیانونه جاري کړي او عملي اقدامات نه اوچتوي افضل بټ خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د مطبوعاتو مالکان هم خپل عمله د وسروال نه محفوظ ساتلو لپاره څه اقدامات نه پورته کوي
کم از کم ایسا قانون پاس کر دیا جائے
موږ له حکومت غوښتنه کوو چې کم از کم داسې قانون دې منظور کړی شي چې څوک په یو خبر ریال بریټ کوي چې هغه ته سزا ورکړل شي بل د وجل شو خبريالانو کورونو سره مرستو لپاره موږ دا غوښتنه کوو چې د هغه جسد لازم په اوګو وي او موږ سره فکر د هغه د کورنۍ په حالات وي چې ور سره مرسته وکړي شي اکثر چې کم خبريالان وجل شوی دي نو د هغه اداره وای چې موږ سره یې کار کولو خو اصل خبره دا ده چې د کم شهادت هغه خبره کوي نو هغه سره نه د هغه د نوکرۍ تقررنامه وي او نه ورته د هغه د دفتر تنخواه ملاويږي او نه د هغه د شهادت نه پس د هغه د بچو کفالت لپاره
یاد دیوی چې 13 میاشت یونیسکو ډایریکټر جنرال اغلی ایرینا بوکو خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د صحافیانو تحفظ په اړه هغه ټول ملکونو ته د قانون سازی او مناسب وسایلو د لارې د ضروري اقداماتو چتولو په اړه درخواست کوي او ټول ملکونه دا خبره یقیني جوړه کړي چې د خبريالانو په ضد د جرمونو تحقیقات او مقدمه هم کیږي خو پاکستان کې د خبريالانو تحفظ لپاره کارکونکي وایي چې د ملک صرف د یو خبريال ولی خان بابر د وژنې تحقیقاتو نه علاوه د نورو وشل شوو خبريالانو تحقیقات نه دي شوي د دې په نظر چې حکومت دیلر کې د سنجیدګۍ نه کار نه اخلي هم دیلر کې پاکستان کې د خبريالانو تحفظ او تربیت لپاره کارکونکو اداره پاکستان پریس فاونډیشن وایي چې د کال 2022 تر اوسه پورې 80 خبريالان باقاعده هدف شوي دي او نور خبريالان په ناسازه حالاتو کې وژل شوي دي د یاري ادارې مشر اویس اسلم علي مشال ریډیو سر په خبرو کې وویل چې د خبريالانو د وژنې تحقیقاتو لپاره په کار ده چې حکومت په وفاقي او صوبایي کچ دفتر جوړ کړي
موږ حکومت ته خپل تجویز کې ویلي دي چې د مطبوعاتو خلاف د جرمونو مخنیوي لپاره صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت دي خاص سرکاري سارنوال وټاکي او یو دفتر دي ورلا جوړ کړي چې د مقدمه په صحیح توګه تحقیقات وشي اوس خو داسې کیږي چې پولیس د دې تحقیقات نه کوي او چې کومه د وژل شوو خبريالانو کورنۍ دي نو هغې ته ویل کیږي چې خپل کیس واپس واخلي هغې ته خو سیکورټي هم نه وي نو هغوی کیس واپس واخلي
یاد دی چې امنیسټي انټرنیشنل کال 2016 کې خپور شوی خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې پاکستانی خبريالانو ته خطر د سیاسي ګوندونو وسلوالو ډلو او د استخباراتي ادارو لخوا ده په دې رپورټ کې ویلي شو چې حکومت خبريالانو لپاره خطرناک حالات د خ جوړولو لوس کړي وو خو په دې لړ کې د حکومت لخوا ډیر کم کوټل اقدامات اوچت کړي شوی دي
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د روانه غړې د مایته ورسیدلو په پښتونخوا کې د ماسپخینې ونیمه بجې شو د احمد شاه اعظمینا د خبرونو لنډ زورو.
د خیبر پرسخوا وزیر اعلی ویل دی چې دوی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي بلکې پر غربي لاره دی د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټولې منصوبې عملي کړل. پرویز خټک دا خبره تیر مخسن تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغل کوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویل چې د فاټا د بیکوره سو خلکو د بیا ستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوب لومړی میلې د پای د سوري ته د وینا پر وخت وکړه. د سوري د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسي ویل چې په فاټا کې به په راتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نورې پروژې هم ترسره شي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه پرون ناوخته مشال لري ته وویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشر قمندانان پر دې لیکه له یو بل سره مستقیم اړیکه نیولای شي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه جوړ شي. نوموړي دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. امریکا د ایران د لیر واټن وشتونکو بلستیک توغندوی د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نوو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ جرنال او رویټرز خبري اژانس راپورونه مخې په دوه پلانسو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لیر واټن وشتونکو توغندوی له پرمختیا سره په مرستې تورن دي په نښه شي. او د عراق وزیر اعظم حیدر البادی تیر ورځ ویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی.
دا وو احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس ترته احمد الله د اسلام آباد نه د پاکستاني ورسپانو د اداریو مهم ټکی وړاندې کوي.
مشرق ورسپان خپل اداریا په مردان کې شوی ځان وژن کې بریډ لیکلې ده. ورسپان لیکي چې آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ څلور تر هغه ته پانسي ورکول په ورځ په نادرا دفتر مردان کې شوی ځان وژن کې بریډ یې ممکنه رد عمل کې دی شي. او د افسوس وړ خبره ده چې زمنګ امنیتی ادارې یو واری بیا د دې خطرې مخنیوي کې کامیاب نشو. ورسپان لیکي چې کله ځان وژن کې د نادرا دفتر ته د نوتو کوشش وکړو نو د ودرول لپاره یې پولیس اهلکار په موقع موجود نه وو. نو ضرورت د دې خبرې ده چې د نادرا دفتر په ناقصه سکیورټی د نادرا چارواکو سره سره د پولیسو د غفلت او لاپرواهي پلټنې هم پکار دي. ورسپان لیکي چې دی کې هیڅ شک نشته چې په ترهګرۍ کې کمی راغلی دی. خدا هم حقیقت دی چې تر اوسه د ملک نه د ترهګرو په مکمل توګه خاتمه نه ده کړې شوې او چې موقع ورته په لاس ورشي نو گزار کوي او مردان پیښه یې تازه مثال دی. ورسپان په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې نادرا دفترونو په شمول ټولو سرکاري دفترونو نه بهر واکترو ګیټ لګولو سره سره د پولیس او اف سي فریدی هم تعینات کړي چې د دا قسمه پیښو مخنیوي وکړي شي. وحدت ورسپان خپل اداریا په سیالکوټ کې د داعش په مرکز په چاپی لیکلې ده. ورسپان لیکي چې د چاپی دوران د یاد ډلې سره د تړلو اته کسانو د نیولو داوا شوې ده او د کسانو نه چاودیدونکو مواد، لپټاپونه، سیډیګانې او نور مواد ترلاسه کړي شوي دي. ورسپان لیکي چې د سیډونکو لخوا ویل شوي دي چې نیول شوو کسانو بیت کړي وو چې پاکستان کې بعد جمهوریت د خاتمه او خلافت قائمولو لپاره وسلواله هلې ځلې کوي او هغوی ټول پنجاب کې د خپل نتورک پراخولو په غرض په نوو برتیانو کار کولو. ورسپان لیکي چې د شکمنو کسانو نیول کېدو سره د واکمنانو د هغه داوو تردید شوه چې پکې هغوی هیواد کې د داعش د وجود څخه انکار کوي. لدې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش په حق کې والچاکینګ شوه او د داعش په حق کې تشهیري مواد وشل شوي دي. ورسپان لیکي چې داعش د پاکستان په شمول د ټول نړۍ د امن لپاره خطر ده او د مذهب، رنگ، نسل، هیواد او ډلې څخه پرته بیګنا انسانان په نخه کوي. نو ځکه د مخنیوي لپاره به هم نړیوالې ورورولۍ ته خپل مینس کې لاسونه یو کول او هر رقم ممکنه مرستې کول وي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې دغه تندرو ډلې د مخنیوي لپاره پکار ده چې علماي کرام هم د انسانیت د احترام، درناوي، امن او مینې په اړه د اسلامي تعلیماتو روښانه کولو سره خپل فرض ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د مذهبي عالمانو په یوه غونډه کې د احمدیانو په سر لانجې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې هغه وخت په خبرو کې جګړه وشوه کله چې یو ملا دا تپوس وکړ چې آیا احمدیان مرتد وګرځول شي که څنګه. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګواښ له وجې په هیواد کې مرستندوی یا کارکوونکي خپل کار پرېښودلو ته اړ شوي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه مرزاده ناورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې هغه وخت د دوو ملایانو ترمنځ سختې خبرې وشوې کله چې د کونسل مشر محمد خان شیرانی د دینی عالمانو نه پوښتنه وکړه چې آیا احمدیان چې د آئین له پلوه غیر مسلم ګڼل کیږي مرتد وګرځول شي که څنګه. په کونسل کې یو بل ملا طاهر اشرفي چې آزاد خیاله ګڼل کیږي په دغه مسله د بحث کولو په حق له سخت مخالفت وکړ چې روس تبع له شیرانی سره په خبرو کې په جګړه شو. شیرانی د پارلمان منتخب غړی دی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې د احمدیانو په حق له بحث خطرناک ثابتې دی شو. دغه په خبره کې د کونسل 15 غړو هم دا منلې و چې احمدیان مرتد دي نو دا به یو لویه مسله وي او تشدد ته به لمن وهلې وي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا او برېټانیې کاروای پس د کومو لاسته راوړنو چې ذکر کیږي پای کې د صحت او تعلیم په برخه کې سرمایه کاری شامله ده. خو بیا د ورځپاڼې په خبره روانه اونۍ په کابل کې د سفارتخانې بهر د افغانانو یو لوی قطار یو بل تصویر وړاندې کړ چې یو طرف ته پکې د صحت مسلې دي نو بلخوا په هیواد کې د طالبانو ګواښوم یو وارې بیا ور پیښ دي. ورځپاڼه لیکي په هلمند او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د حملو پس په دغه هیواد کې یو شمېر مرستندویه کارکوونکو چې په زرګونو افغان وګړو پرې تکیه کوله خپل کار بند کړو. ورځپاڼه لیکي په کندوز کې چرته چې په اکتوبر میاشت کې په یو امریکایي هوایي برید کې یو اسپتال په نښه کړل شو د ملګرو ملتونو په خبره وروسته اوس مرستندویه کارکوونکي خپل کار پرېښودلو ته اړ شوي دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د صحت وزارت په خبره په 14 مشرقي او جنوبي صوبو کې د وسلوالو ګواښ له امله خواوشا 100,000 ماشومان له واکسینو پاتې شو. پاکستان او افغانستان هغه یوازیني هیوادونه دي چې پولیو ناروغي پکې اوس هم موجوده ده. ورځپاڼه لیکي په لرې پرتو ځینو سیمو کې هیڅ ډاکټران نشته چې هلته د صحت کارکوونکي د لږو پیسو په بدل کې خپل ژوند په خطر کې اچول نه غواړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سکال سباندې 1,000,000 کډوالو پناه غوښتونکي د سمندرونو د لارې یورپ ته رسیدلي دي. د دې شمېر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په شام کې له روانې جګړې نه تښتېدلي دي. دا د 2014 کال په نسبت د کډوالو پناه غوښتونکو په شمېر کې 15 برابره زیاتوالی څرګندوي. تفصیل د فرشته جلال زئی رپورت کې ورو.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لژه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,500,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نورو اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای وو. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري دا تازه خپرې شوې شمېرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږ تر لږه 2,500,000 کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل شوي دي. د دې بحران له امله لږ تر لږه 4,000,000 انسانان نورو هیوادونو ته تښتېدلي. د سوریې خلک تر ډېره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینې نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. د دې پناه غوښتونکو شمېر په اکتوبر کې به ساري حد ته لوړ شو او ملګری ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,03,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګری ملتونه وایي تر سوریه وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي یې د سمندر له لارې اروپا ته تښتېدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسېدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 20% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمېر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره هڅې همداسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې په یو شمېر هېوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډله ییز اشغال هڅه ده. د هنګری حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګری پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
غوگ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او دا خبرونه چې د ماخام پښپګو بجو سرته ورسیږي هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. امریکایي نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په افغانستان کې د نوو وسلوالو ډلو د راپورته کېدو او د هغوی د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې چې وایي امریکا ونه توانېده چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې په نتیجه کې په دغه هیواد کې د موجودو وسلوالو ملا په مکمله توګه ماته کړي. تفصیل د هارون بچا نورو.
د نیویارک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د ولسمشر باراک اوباما ادارې لږ تر لږه په عام محضر کې په افغانستان کې د ورپېښو نویو ننګونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل دښمن القاعده له بشپړې ماتې سره مخامخ کړي، په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو، حقاني شبکې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو زور اخیستی دی. د اوباما ادارې پخوانیو چارواکو چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د امریکا په جګړه کې ډېر دخیل وو خپلې خولې پرانیستې دي. د سی آی اے پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی، ویلي زه په افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښمن یم. ماته معلومه ده چې دغه ډله به هم موږ امریکایان په نښه کوي. نوموړي زیاته کړې موږ باید په افغانستان کې د طالبانو د پیاوړي کېدو خبرې غم وخورو، دا ځکه چې همدغه ډله ده چې د مخکې په څیر به القاعده ته په هغه هیواد کې پټن ځایونه ورکړي. د اوباما ادارې یو لوړ رتبه چارواکي بیا بله خبره کړې. هغه ویلي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات د دې سبب شول چې وسلوال د افغانستان خاورې ته واوړي او په ترڅ کې هغلته القاعده ته نوي جنګیالي په لاس ورشي. لیکنه کاږي امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو 13 اکتوبر میاشت د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د القاعده یو تربیتي کیمپ په نښه کړل چې د پوځي چارواکو په خبره په سیمه کې د وسلوالو دومره غټ کیمپ تر دې مخکې نه و لیدلی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکا کانګرس ته هم 13 اکتوبر میاشت ویلي ول چې افغان ځواکونو تر اوسه له هغه هیواده د القاعده د لمنځه وړلو وړتیا نه ده ترلاسه کړې. د لیکنې تر مخه د افغانستان پر خاوره د القاعده د تربیتي کمپونو د شتون خبره د هغه هیواد په 14 کلنه جګړه کې د یاد ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په لیکنه کې د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې له موجودو بهرنیو وسلوالو څخه ډیری یې د مرکزي آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا د امریکا د یو استخباراتي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان دننه نوي ټوکېدونکي وسلوالې ډلې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ځای تر ډیره په پاکستان کې د حملو پلانونه جوړوي او هڅه کوي چې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ځان ته ځای پیدا کړي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس وخت شوه ده د هفتوار خبرونه تاندې هلي په تاندې هلي کې درته دا واري په پیښور کې د خبري سیمو ځوانانو د میلې په حواله معلومات درکو. د دسمبر په 23 نیټه د غلوب شروع شوې چې په 13 نیټه اثر ته رسیدلې. په دې کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو هلکانو جنکو برخه واخیسته. نن په پروګرام کې د فاټا د جنکو زکونکو په مسلو خبرې کوو. د دې پروګرام جوړونکو فرخنده اسد ده.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ په پېښور کې د لوبو په فیسټیوال کې د فاټا جنکو لوبغاړو هم برخه واخیسته.
کور طرف نه خو ډیر ته اجازه پی او ډیر ته نوی متا یو بیډمنټی کوډ ضرورت او د سرسمنونو وغیرہ دا خاص
دوی وای د لوبو میدانونه نه لري
اس کی دن تک پارٹیسپیشن ہو بیڈمنٹن کے ہو ٹیبل ٹینس کے ہو تک افور کے ہو ایتھلیٹکس ہو دادی دی فیمل بنور ہم پارٹیسپیٹ کرے کو التا مونگ سر لکا کالجز گیر جیٹ ورکوٹی دی التا گراؤنڈز اویلیبل ندی
په پیښور کې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره گورنر فاټا سپورټس فیسټیوال په نوم یوه میله وشوه چې د دسمبر د 23 نیټې نه تر 30 پورې په مختلفو لوبو کې د فاټا ځوانانو برخه واخیسته. په دغه لوبو کې د ټولو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو ځوانانو ډلې له یو بل سره سیالۍ وکړې او د هرې لوبډلې لوبغاړي هیلمن وو چې په بریا به خپلو سیمو ته ستنېږي. په دې سیالیو کې ګڼې لوبې شاملې دي او ګڼ شمېر جینکو هم په دغه لوبو کې برخه واخیسته. دغه جنکی وای حکومت باید دوی ته د هلکانو غونتې د لوبو سہولیات ورکړي.
ایمنه ما روشنی دی او زکر می جنسین یم ما څوکم دی مو بیډمنټن دی ما مو ډیر خوښ دی او ډیر انجوای کوم ما کی من دایره دی څوک ما ته په کار دي مو تنده شه لورای وینس په برکارو وسطی چې مو ایستې ورکی وخت ورو مخته لوشي پاکستان ما څوکم دی مو روشن کو قبایلی جلکای کې ډیر چیلنج دی بس واجه ده چې مو ته دا شه وینس برکارو نه چې مو خپل سہولیات څوک می ورو بس بهار کور طرف نه خو ډیر اجازت پی او ډیر ته نوی متا یو بیډمنټی کوډ ضرورت او د سرسمنونو وغیرہ دا خاص
ملایکا مومن دی جنسی منګه اسکول کې میسن راته ویلو چې لوبلا ځان تیار کړو منګه کونه اجازه ترا واست او میسن سره منګه دلته راغلو دلته زما خدایون باندې کالو زه د پرایویټ نه راغلم سرکاري ته زه پړم بي زلبان راغلم دلته دا سه ټول ماشومان لپاره کاری چې دا ګیمون خپل خپل او کې میسن ډاډ ناراضی دلتا زما مخ کی تک تا اراده د زوالو بكم نور گیمو نبم کومه د پاکستان پر ساته باندې لاړ شم
زما نیلم نامه ده ز جمروت نه راغلی ام بیډمنټن د پاره او دل د مونږ گیم وکړو او مونږ گیم وګټلو او بس مونږ ډیر خوشاله اوس دعا کو چې مونږ فائنل مو ګټو ز یو سل سکول وخت نام ز دل تر راغلی ام د سټیډیم ته اوس یو سل بیا دل ته ز بیا راغلم کالج سایډ نه کسان راغلی و سه مستقل د پاره غستم خو هغه ټیم کې پرمیشن نو او اوس چې دین اوس ز بیا زما خوښ ته جذب کې مستقل شم زیات تر خو خوي خو اکثر مور پلار پرمیشن نه وی به انتها ډیر خوشاله
زمانو معروخ ته معروخ ظاهر او مونږ د مومند جنسی مونږ چې د مختلفه مختلف لوبو لراغلی او څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن ټګ اف وار او زمونږ دا دغه دي چې د کشان دی پکار دی مونږ فاټه خلکو لپاره دي نورم د سی گیمز ارینج کی او د کشان دی فیسټیوال کی ځکه زمونږ فاټه خلک چې دي شیزونه هر څه د لاس ډیر روسته پاتې شي دنیا سره یو ځای چلیدل لپاره مونږ دا هر څه پکار دي دي ته پکار دي چې مونږ د سی گیمز هر وخت ارینج کی د دې وجنه به زمونږ ماشومانو کې ډیر کانفیډنس راځي او اغې دی به د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
د خیبر ایجنسی د جینکو د بیډمنټن کوچ طاهر نازوی د مخکنه اوس په خیبر او نورو قبایلی سیمو کې د لوبو په اړه حالات خوشی وی دي
ټول زمونږ سټوډنټس مونږ سره دي دلته کې نن زمونږ پرایز ډیستریبیوشن سیرمونی وا مونږ سلور ایونٹس کی پارٹیسپیشن ہو بیڈمنٹن کے ٹیبل ٹینس کے ایتھلیٹکس کے اور ٹگ آف وار کے مونږ خپل سټوډنټس ټول چې کوم ایجنسی نه بلونګ کوي هغه موږ ځان سره راوستي دي بیډمنټن کې زمونږ فرسٹ پرائز وو ټیبل ټینس کې زمونږ سیکنډ پرائز وو اور ایتھلیٹکس کې هم زمونږ سیکنډ پرائز وو دیتا چې زه ګورم نو ماشاء الله د فاټا د مخکې چې کوم هغه پکچر وو د هغې نه اوس شکر الحمدلله پکچر ډیر کلیئر دی لکه مخکې به سټوډنټس بالکل یو سایډ ته ناست وو نو صرف کالج ته هم ډېر زیات په ګرانه راتلل سکول ته به هم ډېر زیات په ګرانه راتلل اوس ماشاء الله پکچر ډېر کلیئر شو اوس هلته امن دی نو دا سټوډنټس اوس راغلي دي هم په دې ایونټس کې پارټیسپیټ کړي دي هم دې فیمیلز دلته کې پرایزز وګټل نو د دې نه دا خبره ثابته شوه چې ماشاء الله چې څنګه اپورچونیټیز دلته میل ته دي هغه شان دلته فیمیلز ته هم اویلیبل دي
طاهر نازوی ډیرو جینکو ته د کورنۍ لخوا اجازه ورنکړل شو نو ځکه یې په لوبو کې برخه وانخیسته او بیا په ډیرو سکولونو او کالجونو کې د جینکو لپاره د لوبو میدانونه او نور سہولتونه هم نشته
پرابلم خو لکه زه به ووایم کنه چې سب سټوډنټ ته پرابلم شته بلکې میکسیمم ته پرابلم شته لږ داسې دي چې موږ سره راغلي دي ډیر سټوډنټس ته داسې دي کنه چې لکه هغوی ته آنے جانے هم پرابلم دي هغوی ته ایون فیملی خو دغلته چې کوم فیملی موږ وایو کنه هغه سپورټ کوي خو چې کوم د ریلیټیو دي هغه په کې کله یو خبر او کې کله بل خبر او کې نه سټوډنټ دی چې زمونږ مور پلار سره ډېر پرابلم دي زمونږ په بهر راوتو باندې هغه کورونو کې کینی یو دا چې کالج پورې راورسي هغه دا وایي مونږ ته کالج نه لکه ګورنمنت مونږ ته دا فیسلټی راکړي د پک اینڈ ډراپ نو دا زمونږ د پر ډېره لویه خبره ده چې مونږ د خپل کالج یا د سکول په وین کې زوم او رازوم نو دا به زمونږ د پر ډېر سیکیوري د نور په نسبت سره چې مونږ روزانه هم داسې رازو یا زو نو دا یو پرابلم دی ورته نو ماشاءالله اوس ښه دي حالات هلته سټیبل دي اوس چې دلته پارټیسپیشن په بیډمنټن کې ټیبل ټینس کې ټګ آف وار کې اتلټکس سو دا دي د فیمل به نور هم پارټیسپیټ کړی کو هلته مونږ سره لکه کالجز ګیو دیټ ورکوټی دي هلته ګراؤنډ اویلیبل نه دي نو که مونږ سره کالج کې ګراؤنډ وي یا چېرته داسې ایریا کالج سره اٹیچ وي یا عمر نیئر بائی وی نو مونږ ته به دا ډېر اسانه وه چې سټوډنټ زمونږ د دې نه علاوه هم نور پکې ټریننګ ورکړی وی لکه مطلب داسې چې کرکټ هم شته والی بال هم شته هاکی هم شته نو مطلب مونږ سره ګراؤنډ اویلیبل نه چې مونږ دې هلته پریکټس ورکو نو دا انډور گیمز بس دغه دې مونږ سره نور اپرچونیټی هلته نشته
په دغه میله کې د جینکو د یو کالج پرنسپل ډاکټر حمید ابانو هم له خپلو زده کوونکو سره راغلی و. هغه وایي دا یو ډیره ښه موقعه وه چې د فاټا جینکو په دغه سې لوبو کې برخه واخیسته خو ځینې لوبغاړي بیا خپلو کورنو پرې نه خودي.
ډیر ښه دي زه ډیره زیاته خوشاله یم چې دا یو د فیسټیول شروع شو شروع کې خو ما د پرل ګران نو ځکه چې ماشومان هغه ته پرمیشن نه ملاوېدو خو بس بیا رو 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 مونږ دې چې کنه چې بس بیا خو پیرنټس هم رضا شو او د ماشومان ما سره پریښودې دي راز ما سره خو داسې پلیر هم دي چې هغه ما سره رانهلی هغوی مور او پلار را پرې نه خودې نو د خو هغوی راغلی وې نو مونږ به بیا ټول فرسټ پرایزز به مونږ اخیستی وې خو پلیر هغوی را پرې نه خودې ما سره زه خو په خپله چې زه مومن د جنسي نه زما تعلق دی او ما سره همدا شوي دي ما زه چې زم پلیر وم نو زه به پلار نه پرېښودم ما به ډېر زیات جوړل زه خو زما خو دوی سره خواست چې خپل بچۍ پرېږدي مونږ پرده کې بوزو پرده کې راولو زه اوس په خپله داسې راغلی یم نو څه داسې خبره نه وي خو دا د چې یو پرې دي وځي نو بس بیا هغوی ته به پته ولګي چې دا واقعي سپک دي او دوی به واپس هم رالی او ښه انجوایم کو دوی او پرایزز هم وګټل نو بس بیا به زه خوم چې ښه به شي دوی به پرېږدي خپلې بچۍ.
ډاکټر حمید ابانو وایي اکثر مور پلار جنکۍ ډېرې په ماشوموالي کې واده کړي چې تعلیم یې هم په نیمه کې پاتې شي.
د دې د فاټا کې خاص ما په خبرې جلسې کې وکړل ما خو په دغه جلسې کې وخت تیر کړی دی هم د پرنسپل از پرنسپل یو کال په پاتې شو ما او مومن د جلسې کې دوه کال ما پرنسپل شپ کړی دی او د خبر کې د ما کتلې چې ماشومان ډېر وړي وړي واده شي او بس بیا کور نور ته حواله شي او بس بچي او کور یو ځین چې دوی ته لږ موقع ملاو شي چې دوی لږ مخکې ایس دی اوسي او بیا دوی دا ودی نو بیا ډېر بخي چې دوی څه ویني څه وګوري څه زده کړي نو دا به د هغوی دپاره به ډېر زیات ښیي. دا خو دوی زه څه ویم نو دا خو د مور او پلار یو فرض جوړېږي چې دوی لږ د ماشومان هم د خواهشاتو خیال ساتي او هغوی چې څه غواړي هغې له دې هغه ورکوي بیا هغوی چې دومره دباو واچوي چې هغه ماشومان بیا هېڅ نه شي ویلی هغه زبردستي دوی واده کړي او هغه بیا ډېرې زیاتې خفهوي وروسته بیا هغه خپلو ملګرو ته ګوري کومې چې مخکې لاړې شي نو زه هم چې د دوی له په کار دي مور او پلار له زه به خپله مومن دی ما خپلو بچو باندې سبقونه ویلي دي نو دومره پابندیانې زه خم چې خیر نه چې ماشومان یې اتم پاس لسم پاس تاسو واده کوي او هغوی ته کور حواله شي ډېرې وړي لږ تاسو په کار دي دوی له پیرنټس نه چې دوی نه لږه موقع ورکوي چې دوی لږ سبق ووایي.
د مومندو نه راغلی یوه استاد سایمه وایي په جنکو زده کوونکو کې قابلیت شته خو دوی ته سهولتونه نشته.
زه مومندو نه راغلی یم او زما نوم سایمه دی او زموږ ماشومانو کې ډېر ټیلنټ دی خو دا ده چې دوی ته اپرچونیټیز کم دي. دا خو ښه ده اوس خو ایجنسی نه م الحمدلله داسې ښه شوي او ټول اویرنس پیرنټس کې مرالهلو مور پلار چې ټول کم دي او دا ټول مومند دي ټیپیکل مومند دي او هغوی اوس لونه مطلب ډېرې جنکۍ زموږ سکول نه میډیکل ته ووتلې ډېر اتلټکس ته ووتلې ډېره ښه لوبه یې وکړل. زه تاسو ته وایم لکه دومره وخت ورسره پریکټیس یې نو خو ډېره ښه لوبه یې وکړه ډېر زیات خو ماحول او ماشومان ډېر انجوای کړل ډېر یو بل ته ډېر بکپ ویلو.
د جمرود نه راغلی سنبلوای د دوی په سکولونو او کالجونو کې د لوبو میدانونه نشته او باید حکومت ورلا د لوبو میدانونه جوړ کړي.
زه زمانم سنبل ده او زه جمرود نه راغلم. ټیبل ټینس کې جی مون سیکنډ پوزیشن بکراو مون ته ډېر مسالې مو کنه کرا کرا او مونږ چې مونږ ته ډېر زیات فیسلټیز مې راوش مونږ ته دا مسله کنه چې مونږ ته یو هم کالج کې ګیمس پلین نشته کنه میدان نشته هغه مونږ ته میلاوشي یو مونږ ته ټیچر هم میلاوشي ګیمز لپاره خپل نه مونږ ته څه مسله لکه مونږ خپل ځان خو مونږ ته څه مسله نشته مونږ ته کور طرفه الاوډ دی چې مونږ انسا اخلو کنه او نورو جنکیانو ته کله کله مسله شي بس هغې ته مسله داسې راشي چې دا پرمیشن ورته نه مو راځي چې کوم دی هغې هلته چې هلکان وي او دغه وي دا سټیډیمس کې خو دا ډېرې مسلې راشي که نه نو ځکه ورته پرمیشن نه مو راځي
د خیبر ایجنسی د بیډمنټن اسوسییشن جنرل سیکرټری اختر رسول بیا وایي په دغه لوبه کې د فاټا جنکو هم برخه واخیسته چې دغه یو ښه ګام وو
ولای چې دا خو بس ډېر زبردست کار شوی که نه دا خو په اول ځل مانځه چې وشو ډېر لکه دوی ته مونږ ډېر رد ورکړ که نه لکه کوم چې کیل سامان وي او څه ضرورت سامان وي هغه پورې هر څه ورکړه ورته که نه او ډېر خوشحاله دي او بس ښه ګیمونه یې انجوای کړه او دا پکا دی چل کار وشي او لکه دی نه علاوه یو دا نه تعلیم چې وشي په هسې نورو شوبو کې وشي که نه نو مونږ به خوشحاله شو او بالکل داسې دغه څه داسې څنګه چې لکه هلکانو ته هغه وي داسې نفو ته هم هغه دي پکار دي چې وشي که نه لکه هم شو ته خو پکار دی چې مخکې نور هغه ورته دغه څه سهولتونه ورته میسر شي نو داسې به بیا انشاءالله په سرکۍ باندې روان شي یو یو ټول لکه یو په سرکۍ کښې یو جنۍ ډېر غټ هغه وي که نه چې دا کله ورته میلاو شي نو انشاءالله چې بیا به سرکۍ باندې روان شي
د قبایلی سیمو د لوبو او کلتور ډایریکټوریټ وایي چې په پېښور کې د لوبو سره سره کلتوري هلو ځلو قبایلي روایتي خوراکونو او تجارتي نندارتونونه هم خلکو خوند واخیست. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم. د خدای پامان.
سحر ته امید نور روان مزلې دوه
دے آخان خوشحال ہو دے